السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې سپیده ازادي رادیو د خبرونه د وسات لپاره ده په راپورونو کې اوري چې وروسته له هغې چې په غور کې ځینو کسانو د والي په پلوي او ځینو د هغې پر خلاف مظاهره وکړه والي وایي ځینې زورواکي په مرګ ګواښي په پیل کې له ناجیې ساپۍ نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري
د ایران په مرکزی برخه کې د موټرو د ټکر په پیښه کې شل غیر قانوني افغان کډوال وژل شوي. د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه له افغان حکومت څخه غواړي چې په هیواد کې د اصلاحاتو لړۍ ته دوام ورکړي. ولسمشر باراک اوباما خپل حکومت ته لارښوونه کړې چې پر ایران د لګول شوو بندیزونو د لرې کولو په برخه کې اقدام وکړي. د خبرونو تفصیل د ایران دولتي ټلویزیون وایي د دغه هیواد په مرکزی برخه کې د موټرو د ټکر په پیښه کې شل غیر قانوني افغان کډوال وژل شوي دي. په پیښه کې لس نور کسان ژوبل شوي هم دي. په راپور کې ویل شوي چې پیښه تیر ماښام د تهران او قوم ترمنځ پر غځېدلې لاره د بس او یو بار وړونکي موټر د ټکر په نتیجه کې شوې ده. د ایران د لویو لارو د پولیسو مشر محمد حسین حمیدی د ایران دولتي ټلویزیون ته ویل په پیښه کې وژل شوي شل کسان غیر قانوني افغان کډوالو چې په ناقانونه توګه ایران ته اوښتي وو. له بلې خوا د ایران د سیستان او بلوچستان والي خبرداری ورکړی چې هیواد یې باید د افغان کډوالو د یوې نوې څپې لپاره چمتووالی ولري. ایراني رسنیو د سیستان او بلوچستان د والي علي اوسط هاشمي له قوله لیکلي دي چې نوموړی وایي د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د ناامنیو له کبله د افغان کډوالو په شمیر کې زیاتوالی راغلی. هاشمي زیاته کړه د ایران ټول ولایتونه باید د افغان کډوالو د نوې څپې رسیدو ته چمتو وي او په دې برخه کې لازم اقدامات وکړي. په ایران کې اوسمهال شاوخوا 2 میلیونه ثبت شوي او غیر قانوني کډوال ژوند کوي. د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه له افغان حکومت څخه غواړي چې په هیواد کې د اصلاحاتو لړۍ ته دوام ورکړي. د اروپایي ټولنې یو شمیر سفیرانو او د حکومتونو استازیو پرون له اجرایه رئیس عبدالله سره په کتنه کې له افغانانو سره د خپلو هیوادونو د ملاتړ د څرګندولو ترڅنګ ټینګار وکړ چې په افغانستان کې اصلاحات او خلکو ته د خدمتونو وړاندې کول باید دوام وکړي. د اجرایه ریاست لخوا په خبر شوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې په دې کتنه کې د اروپایي ټولنې دیارلس سفیرانو او د حکومتونو استازیو ګډون کړی و. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په تصفیوي عملیاتو کې 90 تنه وسلوال مخالفان وژل شوي او 106 نور ټپیان دي. د دغه وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا عملیات په ننګرهار، تګاب، کاپیسا، میدان وردګ، غزنی او کندهار کې ترسره شوي دي. دوی وایي چې په دې عملیاتو کې 4 وسلوال مخالفان نیول شوي هم دي. دا عملیات په داسې حال کې کیږي چې د هیواد له یو شمېر ولایتونو څخه د ناامنیو او د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو د زیاتېدو راپورونه خپرېږي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 3.6 افغانۍ 15.5 پوله، یو اروپایي یورو 2.2 افغانۍ 15.9 پوله، یو انګلیسي پاونډ 8.9 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ 15.9 پوله او زر پاکستاني کلدارې 614 افغانۍ. ولسمشر باراک اوباما پرون خپل حکومت ته لارښوونه وکړه چې پر ایران د لګول شویو بندیزونو د لرې کولو په برخه کې اقدام وکړي. اوباما د بهرنیو چارو، انرژۍ، سوداګرۍ او خزانې وزارتونو ته په یو مکتوب کې لیکلي: زه تاسو ته لارښوونه کوم چې د بندیزونو په اړه زموږ د ژمنو د عملي کولو په برخه کې لازم اقدامات وکړئ. چارواکو ویلي چې پر ایران د بندیزونو د لرې کولو موافقه به هغه وخت عملي شي چې د اټومي انرژۍ نړیواله اداره د ایران لخوا له توافق سره سم د اجراءاتو ډاډ ورکړي او جوته شي چې د خبرو پر مهال پر خپلو کړو ژمنو یې په بشپړ ډول عمل کړي. ایران موافقه کړي چې خپل اټومي پروګرام به محدودوي او په بدل کې به لویدیز پر د هیواد لګول شوي بندیزونه لرې کوي. په همدې حال کې اروپایي ټولنې هغه حقوقي موارد خپر کړي چې د ایران لخوا د اټومي موافقې له مخې له عملي کېدو وروسته پر د هیواد د اروپایي ټولنې د بندیزونو لغوه کېدو ته لاره هواروي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مشر فدریکا موګیرنی او د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په یو ګډ بیان کې ویلي اروپایي ټولنې د اټومي پروګرام له کبله پر ایران د لګیدلو اقتصادي بندیزونو د لغوه کولو په مقصد د لایحې چوکاټ تصویب کړ. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل پرون ژمنه وکړه چې که ترکیه ایران ته د غیر قانوني کډوالو مخه ونیسي برلین به په اروپایي ټولنه کې د ترکیې د ژر منل کېدو د غوښتنې ملاتړ وکړي. میرمن مرکل په استنبول کې له خپل ترک سیال احمد داود اوغلو سره په ګډه خبرې غونډه کې د ویزې د اسانتیاو او مالي امتیازاتو وړاندیز وکړ.
Deutschland ist hier bereit unterstützen.
جرمنی چمتو دی چې ترکیه اتباعو ته د اروپایي ټولنې د ویزې په اسانه کولو کې مرسته وکړي. د جرمنی او ترکیه ګډې ډلې په دې اړه لومړنۍ خبرې کړې او په راتلونکو څو ورځو کې به بیا غونډه سره وکړي.
میرمن مرکل وویل جرمني له انقرې څخه غواړي چې د هغو کډوالو د بیرته منلو په برخه کې سمدستي اقدام وکړي چې جرمني یې له خپلې خاورې باسي. د اودغلو د کډوالو د مخنیوي لپاره د یو مسون زون د جوړېدو په برخه کې د ترکیې پر غوښتنه یو ځلې بیا ټینګار وکړ. او د امریکا پوز وایي چې په سوریه کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په بمبارۍ کې د القاعده شبکې یو مهم قومندان وژل شوی. پنټاګون پرون په یو بیان کې ویل سعودي تبعه سنافی النصر چې یو پخوانی تروریست و او د القاعده شبکې په مالي چارو کې پراخه تجربه درلوده د پنجشنبې په ورځ ووژل شو. امریکایي چارواکي وایي چې النصر د القاعده شبکې د خراسان ډلې له مشرانو څخه و چې پر لویدیځو اهدافو د حملو د سمون لپاره له پاکستان څخه سوریه ته استول شوی و. د پنټاګون په بیان کې د امریکا د دفاع وزیر آشتن کارتر له قوله ویل شوي چې د عملیاتو د القاعده شبکې پلانونو لپاره لویه ضربه ورکړه. د خبرونو پای
تاسی ازادي رادیو ته واژیست. ورسته له هغې چې په غور کې ځینو کسانو د ولی په پلوي او ځینو د هغې پر خلاف مظاهره وکړه، ولی وایي ځینې زورواکې یې په مرګ ګواښي. په کونړ کې د افغان امنیتي ځواکونو په ملاتړ غونډه وسوه.
انتحار او انفجار په اسلام کې نشته دی. د امنیتي قواوو په وړاندې حرج و مرج چې دی په اسلام کې نشته. ولیکې
په خیبر پښتونخوا کې د محرم میاشتې په لومړیو لس ورځو کې د افغان کډوالو پر تګ راتګ بندیز لګول سوی.
افغانانو تنو باندې ټولو باندې سختي لکه راځي داسې وي چې هغوی ته اجازه نه وي چې صدر ته لاړ شي بل نورو ځایو ته لاړ شي.
د نورم او ستاندرد اداره وایي په وروستیو کلونو کې په بیلابیلو برخو کې په سلګونو معیاري ستاندردونه جوړ کړي. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي چې د ترانسپورتي او ترانزیتي چارو د پرمختګ لپاره یې د سړکونو معیاري کولو ته پلانونه ترتیب کړي. 219 پروګرامونه په همدې خپرونې کې واورئ. سپورتي پروګرام د لوبو له میدان او تفریحي پروګرام د ګړی اچار. د غور والی وایي چې شایي سیمیز زورواکي یې ووژني. وروسته له دې چې د ولایتي شورا یو شمېر غړو پرون په فیروسکو ښار کې مظاهره وکړه، سیما جوینده ازادي راډیو ته وویل چې ځینو خپل سرو قوماندانانو په مرګ ګواښلی ده. اعتراض کوونکي میرمن جوینده په بې کفایتۍ تورنوي او د لرې کېدو غوښتنه کوي، خو نوموړی وایي چې د سیمهییزو زورواکو غیر قانوني غوښتنې نه دي منلي او ځکه د هغو له مخالفت سره مخامخ سوې ده. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د غور والی وایي چې د ولایتي شورا د ځینو غړو په ګډون یو شمېر زورواکي غواړي دا د مظاهرو له لارې له خپلې دندې لرې کړي. سیما جوینده پر دې کسانو تور لګوي چې دې او کورنۍ ته یې ګواښونه کوي. میرمن جوینده پرون ماښام له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې زورواکو حتی په مرګ ګواښلې ده. دا غیر مسؤول وسلوال قومندانان دي. دوی د بدماشانو له ډلې دي. دوی له زرګونو کسانو څخه باج اخیستی او زما د ویرې یوازینی علت همدا دی. امکان لري چې د دې کسانو لخوا ووژل شم. دوی غواړي په هر ډول چې وي یا زما د کورنۍ غړي او یا ما له منځه یوسي، ځکه دوی زور او وسلې لري. د ولایتي شورا د څو غړو په ګډون یو شمیر کسانو پرون د غور په مرکز فیروزکو کې د دوهمې ورځې لپاره د والی پر ضد مظاهره وکړه. دوی د سیما جوینده د لرې کولو غوښتنه کوله او ویلې چې دا بې کفایته ده او د ولایت د چارو په ترسره کولو کې پاتې راغلې. د غور د ولایتي شورا غړی عبدالحمید ناطقي هم د دې معترضانو په ډله کې و.
این از صدای ما برای مردم به نمایندگی
شورای ولایت دولتی شورا پاست از توپ خلکو ته زمونږ आवाज داده چې موږ له مرکزی حکومت غواړو چې د غور مسلې ته جدي پام وکړي او یو با صلاحیت پلاوی راوستوي سو دا موضوع له نږدې حل شي. خو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې سیما جوینده وویل دا کسان ځکه له دې سره مخالفت کوي چې دا یو ښځه ده او دې د زورواکو غیر قانوني غوښتنې نه دي منلي. دوی باج غواړي. پر دې سربیره دوی د معرف او د غور د کانال پیسې خوړلې، شنې ساحې غصب کړي او دا چې زه ښځه یم د دوی په نظر جرم دی او غواړي چې له دوی سره قانوني چلند ونه کړم. دوی وایي چې پخواني والیان ورسره جوړ وو او غواړي چې زه هم باید هر څه ورسره ومنم. خو دا یو تور داغ دی او زه نه غواړم دا تور داغ د افغانستان د ښځو پر مخ پرېږدم. نه غواړم چې خدای مکړه د افغانستان ښځې تاریخ ته بدنامې کړم. یو شمیر ښځو چې پرون د فیروزکو ښار په یوه بله څنډه کې د والي په ملاتړ مظاهرې ته راوتلې وې د غور ولایتي شورا له ښځو او د ښځو له پرمختګ سره په دښمنۍ تورنه کړه. یوې مېرمنې وویل موږ داسې کسان نه غواړو چې لاس یې د خلکو په وینو سره وي، د خلکو کورونه یې چور کړي وي، د خلکو زامن یې وژلي وي. داسې کسان موږ نه غواړو. موږ همدا والی غواړو چې زرګونه مظاهرې هم وکړي. موږ له دې څخه خوشحاله یو. د غور والی سیما جوینده ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې مېرمنو د امنیت په اړه هم اندېښنه لري او دا ویریږي چې زورواکي قمندانان د دې پلوي مېرمنو ته زیان ونه رسوي. میرمن جوینده د حکومت له مشرانو غوښتل چې د غور د رواني لانجې د څېړنې لپاره سمدستي د ولایت ته یو پلاوی واستوي. سیما جوینده چې په افغانستان کې له دوو ښځینه والیانو څخه یوه ده او شاوخوا څلور میاشتې مخکې د غور د والي په توګه وګمارل شوه، له پایله د ولایتي شورا او د دې ولایت د عالمانو د شورا د ځینو غړو له مخالفت سره مخامخ شوه. نوموړي وایي چې د عالمانو د شورا پخوانی مشر هم د دې پر ضد د اعتراضونو په تنظیم کې مهمه ونډه لري.
ومنودل چې د غور والی وایي چې شایي سیمه ییز زورواکي ووژني او زور زیاتی ورسره کوي. بلخوا د کونړ والی وایي کله چې د افغانستان او پاکستان اړیکې نسبتا ښې وي په افغانستان کې امن وي، خو کله چې په دغو اړیکو کې کړکېچ راځي د پاکستان اجیران د دغه هیواد په غوښتنه په افغانستان کې ګډوډي جوړوي. وحیدالله کلیمزی دا خبره په اسدآباد کې هغې غونډې ته وکړه چې د افغان قواوو د ملاتړ دپاره جوړه سوې وه. په غونډه کې ګڼو دیني عالمانو او قومي مشرانو هم برخه درلوده. تفصیل د روح الله انوري په راپور کې.
غونډې ته مولوي نجیب الله حقیار وویل افغانان مسلمانان دي او تل یې د نورو یرغلونه او بریدونه په شا تمبولي دي. هغه وویل په افغانستان کې روانه جګړه پردی او د افغان ځواکونو خلاف هیڅ جواز نه لري.
انتحار او انفجار په اسلام کې نشته دی. د امنیتي قواوو په وړاندې حرج و مرج چرې په اسلام کې نشته. ولیکې یو مسلمان وژني، بې محکمې وژني، عالم وژني، په مکتب او په جماعت کې ته انتحار کې انفجار کې تا ولی والله که زه په امن کې، والله که جماعت په امن کې، والله لازم کو قرآن په امن کې، دا زما استاد ظلم ته وجنه.
د ولایتي شورا غړی حاجی شاه ولی وایي نږدې څلور لسیزې وشو چې په هیواد کې جنگ روان دی او د جګړې دواړو خواوو ته افغانان وژل کیږي، په لسګونو او سلګونو کورنۍ بې سرپرسته کیږي. نو وسلوالو ته پکار دی چې له جنگ لاس واخلي.
راځئ کنه اوس وګورئ دلته که کوم خارجیان اسي خو وګورئ سولې د شورا رئیس ټول دسي وګورئ او ټول عمر به دی دا فساتونه کوي او دا بر چایي.
د کونړ والی وحید الله کلیمزی وویل دا یو وقاره خبره ده چې کله د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ اړیکې خېوي نو دلته جګړه هم سړه وي او کله چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اختلافات او ناندرې زیاتې وي جګړه هم توده وي.
واضح حقیقت او څرګند معلوم دی چې کله چې د افغانستان او د پاکستان د حکومت ترمنځ سیاسي روابط ضعیف شي نو د هغو نوکرانو و اجیران په افغانستان کې د هغو په غوښتنه ګډوډي رامنځته کوي. تاسو فکر وکړئ چې د موږ د دغو دفاعي ځواکونو اسلامیت او د هغو تور مخ یو څومره فرق لري. لعنت دې په هغو افغانانو وي چې د هغو تر کمانده و رهبری لانده دل تخپل وطن و رانوی خواه خرابه.
پا پای که در غنده پریکرالیک در چارنوال عبدالحادی لخواهول استل شو چه پا که در افغان دولت او افغان زواکونو پورا ملاتر شوه و
تخپل امنیتی ورگانونو او اسلامی دولت سخه پورا ننگ او ملاتر کهو تخپل خاور او وطن سخه پخپل وینو دیپا کهو هیچ چا تا اجازه نور کهو چه زمانگ ارام جون نارام کری
خلق وای لدی وران ده هم پا کنر کی دا دولتی زواکونو پا ملاتر گانی غنده شوی ولسونو دا جنگ پا زی سول غوختی او دا هم دی ملاتر برکت ته چه دا پخا پا پرتلا پا کنر کی یو چه جگری کمی شوی دی
شیبه پا شیبه دا ورزی تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه دا سهار لوو دا ماشام تر وو لازادی رادیو ووری
د افغانستان د ترانسپورت او هوایی چلند وزیر وایي چې د ترانسپورتي او ترانزیتي چارو د پرمختګ لپاره د سړکونو معیاري کولو ته پلانونه ترتیب کړي دي. محمد الله بتاش پرون د ترانسپورت د ملي ورځې د لمانځنې په غونډه کې ویل په وروستیو شاوخوا دیارلسو کلونو کې سړک جوړولو ته په افغانستان کې زیاته توجه سوې ده. تفصیل له خان محمد سین اوري.
سره له دې چې لارې او سړکونه د اقتصاد او تجارت د پراختیا مهم لاملونه ګڼل کېږي، افغان چارواکي وایي چې په دې برخه کې اوس هم ستونزې شته او په کار ده چې هوار شي. د ترانسپورت وزیر محمدالله بتاش وایي چې په وروستیو شاوخوا دیارلسو کلونو کې د هیواد د سړکونو د جوړولو او رغولو په برخه کې کارونه شوي خو کافي نه دي. ده د یکشنبې په ورځ په کابل کې د ترانسپورت او ترانزیت د ملي ورځې د نمانځلو په ناسته کې وویل د ترانسپورټي او ترانزیتي چارو د ښهوالي او پراختیا لپاره یو لړ پلانونه ترتیب کړي دي.
ترانسپورت از لحاظ کمی رشد کرده ولی از لحاظ کیفی باید
ترانسپورت د کمیت لپلوه پراختیا موندلی ده. کیفیت لپلوه باید داسې کارونه سوي وای چې سیستمونه ورته جوړ او پانګونه پکې سوي وای. په خواشینۍ سره چې دا کار نه دی سوي، موږ باید داسې پلانونه طرحه کړو چې هم شفافی او هم خلکو ته د کار زمینه برابری کړي.
خاغلی بتاش وویل د سړکونو د جوړولو او رغولو پر ټولو کړنلارو یې له سره کتنې کړي او د شرکتونو د هڅولو لپاره هڅې تیزې شوې دي. ده وویل د لومړي ځل لپاره تصمیم نیول شوی چې له ترانسپورټرانو څخه د خدماتو په تناسب ټیکس واخیستل شي. په عین وخت کې په ښې حکومتولۍ کې د جمهور رئیس فوقالعاده استازي احمد ضیا مسعود د اقتصاد او تجارت په پراختیا کې د ترانسپورټ او ترانزیت رول مهم وباله او ویې ویل چې د ترانسپورت ملي ستراتیژي ترتیب شوې او په نږدې ورځو کې به د وزیرانو شورا ته وړاندې شي. ده وویل لویې لارې، د اوسپنې د پټلۍ غځول، د خصوصي سکتور د وسایطو پراختیا، د څلورو نړیوالو او یولسو سیمه ییزو هوایي ډګرونو جوړول او د ځمکني او هوایي شرکتونو فعالول او داسې نور د ترانسپورټ او ترانزیت په ملي ستراتیژۍ کې شامل دي. سربیره پر ده د فایدامی وزیر محمود بلیغ د اوسپنې د پټلۍ د غځولو په برخه کې د وزارت پلانونو ته داسې اشاره وکړه:
قرای تالا د یک قسمت در وزارت فایدامه صورت گرفته، اعمال بیشتر از 10,000 کیلومتر.
کوم کارونه چې تر اوسه د فوایدامه په وزارت کې سوي د څه باندې 10,000 کیلومترو لوی سړکونو جوړول دي چې حلقوي سړکونه او له مرکزونو سره د بندرونو نښلول پکې شامل دي. پلان لرو چې تر 2000 میلادي کال پورې څه باندې 5,000 کیلومتره سړکونه نور هم جوړ سي.
خلک وایي چارواکو ډېر ځله د سړکونو د معیاري کولو او د اوسپنې د پټلۍ د غځولو ژمنې کړي خو کلونه وځي چې عمل پرې ونه شو. بلخوا خلک د سړکونو د جوړولو د کار له کیفیته هم شکایت کوي. دوی وایي اکثره سړکونه په لږه موده کې زیان مومي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
په راپور کې مو واورېدل چې افغان چارواکي وایي په افغانستان کې د سړکونو معیاري کولو ته توجه زیاته کړې ده. اوس به اسدالله لودین راته ووایي چې په کابل کې نن ورځپاڼه څه چاپ کړي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د افغان حکومت یو شمېر کمزوریو او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ په برخه کې پیدا شوو ستونزو ته ځانګړې کړې دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې خپل یو تحلیلي مطلب ته دا سرلیک ورکړی چې خپل سری په حکومت کې د ناقانونه ګمارنو لامل شوی. په مطلب کې راغلی چې په یو شمېر وزارتونو او ادارو کې د خپل سرو ګمارنو په اړه راپورونه او اسناد خپاره شوي خو بیا هم حکومت چوپه خوله دی او دغه کار ولس ته اندېښنه پیدا کړې ده. د مطلب لیکوال د چارو د یو شمېر څېړونکو په حواله لیکلي چې دا کار اداري فساد ته زمینه برابروي او حکومت باید د اسنادو په رڼا کې د دې ډول مقرریو مخه ونیسي او عاملین د قانون منګولو ته وسپاري. ورځپاڼې د پژواک خبري اژانس روسي څېړنیز راپور ته اشاره کړې چې ویلي دي د مخابراتو نوی وزیر په دې وزارت کې لزګونه کسان په خپل سر په دندو ګمارلي او لزګونه نور له دندو لري کړی دي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼه بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې د طالبانو رهبري په افغانستان کې د امریکا اهداف تعقیبوي. په مطلب کې د مشرانو جرګې د غړو په حواله لیکل شوي چې په افغانستان کې د طالبانو د هرې مرمۍ استعمال د بهرنیو ځواکونو حضور ته لاره هواروي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ په برخه کې راولاړو شوو ستونزو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې اپرا تړون پر افغانستان باندې تحمیل شوی دی. په مطلب کې د افغان سوداګرو په حواله لیکل شوی چې په دې تړون کې یوازې د پاکستان ګټې په نظر کې نیول شوي چې لاره یې د افغانستان په خاوره کې تګ راتګ کوي، خو برعکس د افغانستان باروړونکي موټر یوازې تر تورخمه د تګ اجازه لري. ورځپاڼې د افغان سوداګرو دا شکایت هم راخیستی چې له یوې اونۍ راهیسې د تازه میوو 300 موټر په تورخم کې درول شوي او پاکستان ورته د داخلېدو اجازه نه ورکوي. هیواد دولتي ورځپاڼې هم همدې موضوع ته په اشاره لیکلي چې د پاکستاني چارواکو دې کار سوداګرو ته زیان اړولی او حکومت باید د دې ستونزې هواري ته هڅې وکړي.
د پېښور پولیسو د محرم په لومړیو لسو ورځو کې دې شرط د افغان کډوالو او دغه راز د قبایلي سیمو د ویزای سو خلکو پر ننوتلو بندیز لګولی دی. تفصیل د ذبیح الله شفق په رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا پولیسو د محرم په ورځو کې د دې ایالت مرکز پېښور ته د افغان کډوالو او ډیرون کرښې ته څیرمه د بېلابېلو قبایلي سیمو د بېځای شوو خلکو پر تګ راتګ او ګرځېدو بندیز لګولی دی. د پېښور پولیسو د دې ښار په بېلابېلو سیمو کې د بینرونو په ځړولو پر نورو احتیاطي تدابیرو سربېره پر افغان کډوالو او پر بېځای شوو قبایلو غږ کړی چې د محرم په لومړیو لسو ورځو کې د پېښور ښار ته له راتلو ډډه وکړي. په عین حال کې په پېښور کې میشت افغان کډوال وایي چې دوی د محرم په ورځو کې د پولیسو لخوا د ورکړل شوي خبرداري او قانون ته د درناوي په هدف ښار او هغه سیمو ته نه ورځي چې امنیتي اقدامات پکې سخت شوي وي، خو د دې تر څنګ دا شکایت هم کوي چې پولیس یې له ښار نه بهر ان د خپلو کورونو مخې ته نیسي، د قانوني اسنادو پر لرلو سربېره یې تڼۍ ته بوزي او روپۍ ترې اخلي. د پېښور له ښار لرې په بورډ بازار کې د افغان سوداګرو د مارکیټ جنرل سکرتر شاکر سباون له ازادي راډیو سره په ټلیفون تماس کې په دې اړه وایي.
کله چې اول د محرم شروع کیږي نو افغانانو تنو باندې ټولو باندې سختي لکه راځي، داسې وي چې هغوی ته اجازه نه وي چې صدر ته لاړ شي، بل نورو ځایو ته لاړ شي، خو نه یوازې دا چې هغوی په کینګ باندې بندي، بلکې دلته هم نیول کیږي. څو ورځې وړاندې کسان نیول شوي وو.
که څه هم د خیبر پختونخوا امنیتي مقامات هر کال د محرم په ورځو کې پېښور ښار کې د افغان کډوالو پر تګ راتګ بندیز لګوي، خو دا لومړی ځل دی چې دوی ښار ته د بېځای شوو قبایلو پر داخلېدو هم بندیز لګولی دی. د خیبر پختونخوا د بېلابېلو مدني ټولنو غړو په دې حالت کې میشتو ځینې قبایلي خبریالانو د پېښور د پولیسو پر دې ګام نیوکې کړي او وایي چې قبایلي ولس به په دې چلند د احساس محرومۍ ښکار شي. یو پېښور میشت قبایلي خبریال صفدر داوړ په دې اړه ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي.
اپریشن چې شروع شو نو اول ځل د قبایلي لکو خپل کورونا پرېښې دي، یو خو هلته دوی تباه شول او یو ورځ دوه کې راووتل، خو باندې راغلل، ډېر تکلیفونه، کورونا وفران دي، بازارونه وران دي. نو دا شانته دلته د صوبایي حکومت یا پنجاب کې اتم کې باقاعده ویلي وو چې دوی انټری بانه کېږي سیند کې، نو همدا پوزیشن. نو دا ډېره زیاته بده خبره ده، دا باندې ډېر زیات د احساس محرومۍ شکار کېږي. دا ټول قبایل د خلکو حکومت دپاره ده یا د امن دپاره خپل کورونه پرېښي دي. پکار دی چې دا حکومتونه داسې سیستم ورته جوړ کړي چې د دې خلکو قدر عزت وشي.
له بلې خوا باید خیبر پختونخوا د پولیسو چارواکي پېښور ته د افغان کډوالو او بېځای شوو قبایلو پر ورتګ د بندیز لګولو دفاع کوي او وایي چې دا ګام د محرم په ورځو کې د امنیت د ټینګښت په هدف پورته کړی. د پېښور د پولیسو یو جګپوړي چارواکي سجاد خان د ازادي راډیو مشال څنګه ته په دې اړه ویلي.
پېښور چې دی دا د درېو واړو اطرافو نه چې کوم دی دا بالکل الله تغیر سره او دې سره بالکل تړلی دی. دا د ډسټرکټ ډیپټي کمشنر پېښور چې دی نو هغه دې کې 144 لګولی. په دې کې که تاسو ګورئ نو عام خلک چې کوم دي هغه هم چې کوم د هغه ځای سره د چا کار نه شونګې، ټول هغه ایریا چې کوم ځایونو کې جلوسونه دي نو هغه ځایونه ایریا ټول مکمل سیلي. نو هلته مونږ چې کوم داسې غیر ضروري خلک دام نه پرېږدو، خو دا پکې پرټیکولرلی چې کوم دادی یا آی ډی پیز راځي په دغه باندې پابندي لګېدلې ده.
د یادونه وردا چې په پاکستان کې هر کال عاشورا مراسم له یول څون سره ملوي او کله ناکله پکې پر شیاګانو بریدونه او چادونه هم کیږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
رحیم الله مقدس له هلمند په خپل پیغام کې لیکلي له ولسمشر محمد اشرف غنی هیله کوي چې په افغانستان کې روسي پوځیانو ته د پوځي عملیاتو او یا هم جګړې د پرمخ بیولو اجازه ورنکړي. دا کار به نیابتي جګړې ته لار پرانیزي. سید احمد هاشمی له کندهار لیکلي د وسلوالو طالبانو لخوا د لوی لارې بندېدل د پاکستان د دسیسه ده، ځکه لوی لارې په تجارتي لحاظ زیات اهمیت لري او پاکستان نه غواړي په افغانستان کې سوداګري وده وکړي. دا کار په طالبانو کوي. لال محمد داوري لیکلي افغان ولسمشر دې د هلمند نه امنیت ته پام وکړي، امن خراب دی، د خلکو ژوند په دوزخ بدل سوی دی. شفیع الله جان زدران له خوست څخه لیکلي که د چا په وجود کې یو څاڅکی د افغان وینه هم وي پلونه او پلچکونه نورانوي. محمد قاسم ځواک لیکلي خلک چې پر لویو لارو سفر کوي له ځان سره رسمي اسناد او نور کاغذونه نسي ګرځولی، ځکه وسلوال یې کښته کوي او ژوند ته یې خطر پېښوي. ټول خلک په الوتکو کې د سفر وس هم نه لري. عبدالحد اتل لیکلي د کندهار کابل لویه لار زیاته ناامنه سوې، اکثره وخت یې وسلوال د ترافیکو پر مخ تړي. اوریدونکي له دولته د دې ستونزې د حل غوښتنه کړې ده.
د افغانستان د نورم او ستاندرد اداره وایي په وروستیو کلونو کې په مختلفو برخو کې په سلګونو معیاري ستاندردونه جوړ کړي دي. د دې ادارې چارواکو پرون د نورم او ستاندرد د نړیوال ورځې د لمانځنې په غونډه کې ویل دغه ستاندردونه د وارداتي، صادراتي، ساختماني چارو، درملو، چاپیریال ساتنې او داسې نورو موادو د کیفیت د ارزونې په برخو کې عملي کیږي. خان محمد سیند او نور جزئیات.
که څه هم د افغانستان د نورم او ستاندرد ملي اداره د وارداتي او صادراتي موادو د کیفیت د ارزونې لپاره د کوډونو او ستاندردونو د جوړولو خبرې کوي، خو په هیواد کې دننه لا هم د خوراکي او غیر خوراکي موادو، درملو او نفتي موادو پر کیفیت انتقادونه کیږي. د نورم او ستاندرد د ادارې چارواکو د یک شنبه په ورځ د نورم او ستاندرد د نړیوالې ورځې د نمانځلو په غونډه کې وویل چې له 1386 لمریز کال یا د دې ادارې له جوړېدو راهیسې توانېدلې چې د هیواد په مرکز او ولایتونو کې د وارداتي او صادراتي موادو د کیفیت د ارزونې لپاره په سلګونو کوډونه او ستاندردونه جوړ او پلي کړي. د دې ادارې رئیس پوپلزی پوپل وویل
تا الهال به تعداد 671 ستاندرد ملی
تر اوسه 400 ملی ستاندردونه د خوراکي موادو، درملو، ساختماني، ارایشي موادو او داسې نورو لپاره جوړ سوي. همدارنګه ګڼ شمېر ستاندردونه دولتي ادارو ته سپارل سوي دي.
دغه هم وویل په دې برخه کې هڅې روانې دي چې په سرحدونو کې د وارداتي موادو د کیفیت د کنټرول لپاره پر شته لابراتوارونو سربیره نور پرمختللي وسایل هم برابر کړي. دا اداره وایي د ستاندردونو پلي کول کولی شي چې د هیواد محصولاتو او صنعتي تولیداتو ته په اسانۍ سره په بهرنیو مارکیټونو کې مشتریان ومومي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ډیری خلک هیواد ته د بې کیفیته خوراکي، برېښنایي او ساختماني موادو، درملو، نفتو، ګازو، کالیو او داسې نورو له واردولو څخه شکایت کوي. خلک دا هم وایي هیواد ته د بې کیفیته موادو واردول نه یوازې دا چې د خلکو اقتصاد ته زیان رسوي، بلکې د ډول ډول ناروغیو سبب هم ګرځي. په جوړې غونډه کې د اصلاحاتو او ښې حکومتولۍ په چارو کې د جمهور رئیس فوق العاده استازي احمد ضیا مسعود د نورم او ستاندرد د ادارې فعالیتونه وستایل خو کافي ونه ګڼل. د وویل په کار ده چې په دې برخه کې د دولت د اړوندو ارګانونو او متخصصینو یوه ګډ عالي شورا فعاله شي، څو ستاندردونه او د هغو پلي کېدل وڅاري.
ما به یې دو لاره انتخاب کړیم، یا یې که خود حکومت بتانست.
موږ د دې لپاره دوه لارې انتخاب کړي دي، یا دا چې دولت په دې برخه کې سرمایه ګذاري وکړي ځکه چې د خلکو ژوند مهم دی، او یا دا چې د ستاندرد لپاره یو ملي عالي شورا دې جوړه شي چې ستاندرد وڅاري. په دې موضوع به د وزیرانو شورا بحث وکړي او یو به پکې انتخاب کړي.
کارپوهان د ستاندردونو جوړول او د هغو پلي کول د اقتصادي او تجارتي پراختیا مهم لامل ګڼي او تاکید کوي چې خصوصي سکتور چې نن سبا د وارداتو او صادراتو ډېره برخه ورپورې اړه لري د جوړو ستاندردونو پلي کېدو ته پام وکړي. د نورم او ستاندرد نړیوال سازمان په 1946 میلادي کال کې جوړ شو. د نړۍ 124 هیوادونه یې غړیتوب لري او افغانستان پکې تیر کال د اصلي غړي په توګه ورشامل شو. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
سلام برای شنوندگان رادیو آزادی.
دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخششون داشته باشیم.
تو چه وقتی قسم مردم بیچاره
و ملت مثال
میبینم؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگبارانم نکنن.
تو دین زیاد دیدن باید چی شوشی واگونی سو خواه بایده نمانی ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
د اونیز پروګرامونه د ازادۍ رادیو په همدې خبرونه کې اوریدل سي. ورزشي پروګرام د لوب له میدانه او تفریحي پروګرام د ګوډي اچار لس نیمه بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له ناجیې ساپۍ نوري.
د ایران دولتي ټلویزیون وایي د دغه هیواد په مرکزی برخه کې د موټرو د ټکر په پیښه کې شل غیر قانوني افغان کډوال وژل شوي دي. د روپۍ ټولنې غړي هیوادونه له افغان حکومت څخه غواړي چې په هیواد کې د اصلاحاتو لړۍ ته دوام ورکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په تصفیوي عملیاتو کې نوي تنه وسله وال مخالفان وژل شوي او یو سل شپږ نور ټپیان دي. ولسمشر باراک اوباما پرون خپل حکومت ته لارښوونه وکړه چې پر ایران د لګول شویو بندیزونو د لرې کولو په برخه کې اقدام وکړي. د امریکا پوځ په سوریه کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په بمبارۍ کې د القاعده شبکې د یو مهم قومندان د وژل کېدو خبر ورکوي. او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل پرون ژمنه وکړه چې که ترکیه اروپا ته د غیر قانوني کډوالو مخه ونیسي، برلین به په اروپایي ټولنه کې د ترکیه د جرمنل کېدو د غوښتنې ملاتړ وکړي.
د مهمو خبرونو سرخطونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب پاڼه لوستلی سئ چې ادرس یې د ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او آر جی.
ستاسو له ټلیفوني پیغامونو
منم نعمت الله ده د بغلان ولایت پلخمي ښار یو تن اوسیدونکی. په رښتیا هم چې د بهرنیو ځواکونو شتون تمدید د 2014 کال نه وروسته په افغانستان کې د افغانستان خلکو لپاره یو ښه زیری ده. کولی شي د افغانستان ځواکونه د دوی په ملاتړ باندې په افغانستان کې ښه امنیت ټینګ کړي. د امنیت په ټینګېدو منه کېدای شي چې بهرني او داخلي پانګوال په افغانستان کې نور هم پانګونه وکړي، د کار زمینه مساعد شي، ښه پروژې تطبیق شي، د خلکو لپاره د ژوند ښه سهولتونه برابر شي. په دې هیله چې دوی د افغانانو هغه غوښتنې چې د امنیت په ټینګېدو د پروژې په تطبیق دوه منه لري ترسره کړي او افغانان لپاره ښه سهولت برابر شي.
نظام الدین سبونی ما د بغلان ولایت په لخمري د ښار اوسېدم کوي. بهرنۍ ځواکونو شتون په افغانستان کې د ما په اند باندې چې ښه ده، خو که ژمنتیا په منځ کې موجوده وي، هغه کوم هدف چې افغانان لري دوی ته بې درناوی وکړي، یعنی د افغانستان د ټول ولس غوښتنه په افغانستان کې سوله ده او امنیت ده، نو دوی شتون په افغانستان کې ښه ده، خو په دې شرط چې دوی ژمن پاتې شي. هغه کومه غوښتنه چې د افغانستان خلک لري، دا چې دوی ژمن نه وي او د افغانستان خلکو غوښتنو ته پاملرنه ونه کړي، زه فکر کوم چې پایله به ښه نه وي. وسوار پوځ ملاتړ وکړي، دوی یوازې پرېنه دي، دوی سره ترنینګ په برخه کې همکاري وکړي، د هوایي ځواک باره کې ورسره همکاري وکړي، دوی عملیاتونه کوي، باید دوی هوایي ملاتړ د ځان سره ولري.
د بغلان ولایت دوه اوسیدونکو په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د ماموریت پر غزیدو خپل نظر څرګنداوه. د امریکا ولسمشر په افغانستان کې د دې هیواد نظامی ماموریت د خپل ولسمشرۍ دورې تر اخره، یعنی د 2018 میلادي کال تر پایه تمدید کړ. باراک اوباما د چهارشنبه په ماښام په خپلو خبرو کې وویل چې 9800 امریکایي پوځیان به د 2016 میلادي کال تر پایه او وروسته به د 2018 میلادي کال تر پایه 15500 امریکایي سرتیري په افغانستان کې پاتې کیږي. اوباما وایي په افغانستان کې د امریکایي کونو ماموریت به نه بدلیږي او د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ او روزنې ته به ادامه ورکړي وي. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وزیر د چین له دفاع وزارت سره د همکاریو دوه اړخیزه تفاهم لیک لاسلیک کړی دی. که څه هم د دغه تفاهم لیک په اړه جزئیات نه دي ورکول سوي، خو د ولسي جرګې غړي او ځینې کارپوهان په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت لپاره د چین همکاري ګټوره بولي. تفصیل د قسیم سلیمان په راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د تروریستي ډلو د فعالیتونو زیاتوالی په کور دننه او د سیمې په کچه اندېښنې رامنځته کړي، افغان دولت هڅې تیزې کړې څو له تروریزم سره په مبارزه کې د سیمې همکاري راجلب کړي. د همدې هڅو په لړ کې د دفاع وزارت سرپرست محمد معصوم ستانکزی چې د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ په شپږمه غونډه کې د ګډون په خاطر په وروستۍ کې چین ته تللی و، د دغه هېواد د لوی درستیز له مرستیال سره د افغانستان او چین د دفاع وزارتونو ترمنځ د دوه اړخیزو همکاریو تفاهم لیک لاسلیک کړ. په دې اړه د افغانستان د دفاع وزارت د مطبوعاتو څانګې په خپرې سوې خبرپاڼه کې نور جزئیات نه دي خپاره سوي. په همدې حال کې د ولسي جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون غړي فتحالله قیصری د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له چین سره دا ډول تړونونه به دا امکان زیات کړي چې پر پاکستان سیمه ییز فشارونه زیات سي.
اینا از طریق تفاهم‌نامه باز کار بیشتر در اینجا
بکنه. شغل قیصری وی دوی باید لدغه هوکړلیک سره پر پاکستان فشار راولي چې په افغانستان کې جګړې ته دوام ورنکړي. پرته له دې نو کوم فشار چې اوس پاکستان پر افغانستان راوستي، داسې تفاهم لیکونه به کوم ځای ونه نیسي. د سیمه ییزو همکاریو د راجلبولو د هڅو په لړ کې له دې مخکې د ولسمشر لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم هم روسیې ته سفر درلود، څو دغه هېواد په افغانستان کې تروریستي ډلو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره له افغان حکومت سره همکاري وکړي. روسیا په ورته وخت کې د یو افغاني پارلماني پلاوي کوربه هم ده، څو په افغانستان کې له تروریزم سره د مبارزې پر لارو چارو وژغېږي. د پوځي چارو کارپوهان هم د افغانستان د روانو ناخوالو د لمنځه وړلو لپاره د چین پر همکارۍ ټینګار کوي او وایي چې دا هېواد د سیمې او نړۍ په کچه د پراخ نفوذ خاوند دی. یو له همدغو کارپوهانو څخه زلمی وردک دی، دی له چین سره د افغان حکومت د پوځي تفاهم لیکونو نتیجې ته خوشبیني څرګندوي.
د دې لپاره چې پاکستان د چین سره د اقتصادي ډېرې ژورې اړیکې لري او د بل خانه ګاونډی ملک دی، چې هم د افغانستان سره ګاونډی دی هم د پاکستان سره، بالکل مثبت تاثیر لري.
د چارو کارپوهان او عام خلک هم د حکومت د دې دریځ ملاتړ کوي چې په افغانستان کې له روانو ناخوالو سره د مبارزې غوره لاره د سیمې په کچه د اجماع جوړول دي. دوی وایي که سیمه ییز هیوادونه په دې برخه کې لازمه همکاري ونه کړي، نو د افغانستان له نامنوی به دوی هم خوندي پاتې نه سي.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړون کئ ننګیار ناشنا.
ګوړی جون کو سلام. نوې حکومت دومره نیک مرغه او بختور دی چې هغه د چا خبره له خلکو سره د تشو وعدو تکلیف هم نه باسي، داسې ځان غلی نیولی لکه نابلده چې وي او نه پوهیږي چېرته څه کار وکړي. یوازې له تېر حکومته د ګیلو او شکایتونو چل ورځي، او هغه خو هر چا ته معلوم و چې څنګه و. او که غواړي د عصري خلکو خبره ملت متعجب کړي، یعنی چې په پټه کارونه کوي خو حال یې چاته نه وایي او بیا ناڅاپه ملت پې خبروي. د خپرونې په پیل کې مو یو حکومتي دفتر ته بیایو چې هلته څه روان دي.
خورایا څه دې وکړل؟
ماما ډیره ډیره مننه، د بهرنیو چارو وزارت را سره موافقه وکړه او د بهرنیو اړیکو په برخه کې د مسلکي مرستیال پیس وټاکلم.
دا خو ډیر ښه کار شوی دی، موین ډیر ښه سړی دی، د ما ډیر احترام کوي. خورایا
ماما هغه رښتیا هم ډیر سړیتوب را سره وکړه.
هو ولې به یې نه کوي، ما یې هم تیره ورځ له اوخې سره موافقه وکړه او د خپل سکرتریت په مربوطاتو کې مې مقرر کړ.
ماما چې یو ځای بل دې مقرر کړی وای بیا ولاکه داسې وخت راشي.
ولې وخوریا دا دوه ځای دې نه دي بس؟
ماما دغه د تا د ستراتیژۍ په برخه کې مشاوریت ته خو هېڅ کار مه وایه، ځکه چې ته نه کومه ستراتیژي لرې او نه هم په دې اکله فکر کوې.
خو هغه دی، ته خو په دې نامه ښه غټ ډالري معاش اخلي.
او خیر وسي ماما، ما ویل کار خو نه لرم.
نه نو د کار لپاره خو مې هسې هم نه یې مقرر کړی، د ستراتیژۍ مشاوریت د ما خپل ایجاد دی، که نه په دې نامه پخوا څه نه و.
پوهیږم ماما، خیر ویسي، خو که یو ځای بلم کوم کار ته پیدا کړي ډېره به ښه شي، درې ځایه تنخواه مې لکه مصارف پوره کړي.
سمه ده، سبا ته د بیکارۍ وزارت ته ورشه، زه به یې وزیر ته نن شپه تلیفون وکړم، د ویان معاون به دې مقرر کړي. نور څه وایې؟
د ویان معاون؟
هو. ولې
ماما دا خو ډېر وړوکی پوست دی، لگ پغات پوس خو می مقرر ک
زا ورته وبوایم چې د بیکارانو د بهرنی وړیکو د امیریت امر دی مقرر کی پونه کی چې یو بیکار هم بهر ته ولیږي بس دی چې نو یم زر ډالر درکوي
الله پیلا چې سم زیات دی ورواچ ولما ما جانا کدا کار وشي نو مزه به وک مزه وسیر به ومني
والی به نه منی چې وی نه منی پرانا ورځ به د اسمان ستوري پی وشمیرم ام دا پرون میزوی په یو روپایی هواد که دا سفارت سکرتر مقرر که
او که پوست خالی نوی
در تا خالی بوی که ولی دوم را غم که وی
خیر وسی ماما زنده باد ماما می سلورم زای خوب امکان ونه لری تو که کوم
سلورم زای بام در تا وگورم یو افتا وروسته پختنه وکا
ماما تو که راس را کوی
نه بی تو که در تا وایم سایل په یو وقت شپک زای کار کوی
شپک زای
او شپک زای یو ځای د تګ را تک په چارو کې د ما مشاور دی بل ځای د ما د سکرترانو د توحیدی چارو امیر دی
دا څه ډول کار دی
کار نه دی مار دی یو نوم دی پیخې مو دی
ها
او دریم ځای په شلم وزارت کې د بهرنی اړیکو د ریاست فنی مشاور دی څلورم ځای د لوټو په وزارت کې د اداري ریاست مرستیال دی او پنځم ځای د لوی وزیر د ویندویانو د چارو مسلکی موین دی او شپاگم زی د ټولو خوانزیو د مفتشانو مسلکی سر مفتش دی
چه داسی دنو ماما گولا ما تم چلورم زی لطوا
خبرتیا خبرتیا خبرتیا
د بندیانو د لوی برج د قمندان خبرتیا د بندیانو د لوی برج قمندان او لوی ساتنمن ټولو هغه بندیانو ته چې په قانونی یا غیر قانونی عمدی یا غیر عمدی په خپل سر یا د بل په توشه په رضا یا د زور له لارې له دروازې یا د دیوال په اوښتلو سره په اجازه یا بې اجازې له ټولو لویو او وړو زندانونو څخه په شپه کې او یا هم په رڼا ورځ تښتېدلی دي خبر ورکوي چې د مهربانۍ وطن دوستۍ مینې اخوت او د بشر دوستۍ له مخې دې بیرته خپلو مربوطه زندانونو ته راشي د راتلو په صورت کې به هر زندانی ته د هغه د خوښې جامې موبایل او نور ټول هغه لازم شیان چې دی یې غواړي او یا هم اړتیا ورته لري پرته له کوم شرط او احسان څخه ورکول کیږي ګرانو زندانیانو که راشئ ډېر به راباندې ګران شئ قدر به مو نور هم زیات شي ثواب به مو هم وشي او خپله وجداني دنده به مو هم ترسره کړې وي راشئ چې زندانونه در باندې ښکلي شي اوس خو د زندانونو خالي کوټې سړي ته خولې ورلګوي دومره بې وفایي مه کوئ عذر درته کوو زارۍ درته کوو چې بیرته راشئ او د زندانونو تورې خالي کوټې په خپلو ولولو سره بیا په ولولو راولئ یو ځل راشئ بیرته تښتېدلې خو هسې هم شئ
ډیر بالا حکومت دی هر چا او هر کار ته مشاورین مقرر کړي دي چې لامدې عمل یې هیواد نژدې سپوږمۍ ته خېچولی دی د یوه مهم مشاور له مقررېدو مو خبرو
صاحب اجازه ده
هو هو راځی په خیر راغلی
خیر وسی صاحب ژوندی اوسی
ښه نو اصلې خبرې ته به راشو
ښه صاحب مهرباني وکئ
لومړی خو دا راته ووایه چې د آرایش او فیشن په برخه کې زده کړې او تجربه څومره لري
صاحب یو د ترکیې ډیپلوم لرم او بل هم د بلغاریا ماستر مې په لندن کې کړې ده او دکتورا به که شوون په پاریس کې واخلم له دې سره لس کرنه د کار تجربه هم لرم یو کال مې د دوبۍ په انټرنیشنل فیشن هاوس کې کار کړی او دوه کاله مې د ایران په یو سلمانۍ کې درې کاله په هند کې د کار تجربه لرم
سمه ده سمه ده تحصیلي اسناد خو اطمن لرې
نه صاحب اصلا مې ترکیې ته د تلو په وخت کې په کشتۍ کې اوبو ته ولوېدل
خیر بیا به د کار وګورو کیدای شي چې خپله وړتیا د کار په وخت کې ثابته کړي
ولی نه صاحب اطمان اطمان خوزو با کار چه تکو؟
داسته ده تبا ده ما ده ماوینانو ده آرائش و فیشان پا چارو که مشاوری او تبا وقت نا وقت دوی تا دامش وراور کوی چه چه دول آرائش وکری مثلا ده غم پا کو مجلس که چه دول بی چه آغا خودوی تایار برابر دی آغا تاجات نشته پا دی آلت که ده غم مجلسو تا خود جور دی کار ما پیلارا خود خوخه پا مجلسونو که د جشنونو په مراسمو کې مثلا په مختلفو مناسبتي ورځو او غونډو کې له بهرانیانو سره د ملاقاتونو په وخت او داسې نورو حالاتو کې به هم د هغه ځای او حالاتو سره سمه مشوره ورکوي چې څه ډول آرایش وکړي څه ډول سټایل ووهي او څه ډول حرکات اجرا کړي.
پسترکو صاحب دا خو ډېر اسانه کار دی، ما چې د ایران په یوه سلمانۍ کې د سلمان په اسکار کوو دا ټول چلونه مې هلته زده کړل.
ځانو همدا اوس دواړو ماوینانو ته ځان معرفي کړه او په کار پیل وکړه.
ښه صاحب، په سترګو
د غم په وخت د شونډو وچېدو او مخ تورېدو آرایش دې هم زده دی؟
هو صاحب، ولې نه؟
نو بیا له تاګه مخکې د ما شونډې او څېره همداسې کړه چې لږ وروسته له جنګ ځپلو سره ګورم.
سو سلام در تویل چی میره نکم خونه کم
گوره لوره آخر مجبوریگی چه بایی که خب یا با وقت در بندی تیری پخیمانه بایی
موره نوره منو پریگ ده ممی لیوانه کوا
وکا مقلی میره وکا چه خارج تا دی وسر لیگم
نوالی میوست نلیگی
یوازی دو لیگم شرمیگی نه چه پرت لکم سری لکاچاق بر سر لارشه خو که دی خپل میره در سره بی نو هیڅ ستونزه به نه وي او څوک به څه نه وایي
چې دغسې ده نو زه ورمې که
ما ویل چې په دې چل به راضي کېږي ورته
ولې غلی سوې
هېڅ ما ویل چې کوم سم هلک درته پیدا کړم
مورې په هلک زاړه پسې مه ګرځه مقصد چې ما خارج ته ورسره بوزي چې یو ځل مې ځان پرې ورسوم بیا به ورسره ګورم
ښه لورې خدای که به دې دغه د خارج ارمان راڅخه پوره شي
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور نقیب الله لاروی، موسکا احساس، سپوږمۍ او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 14 یو اویا، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
The Lobo, the Maidana.
The amateur Zad blazing the ball down the ground. Over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ.
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې جوړ روغه او خوشحاله اوسئ. په دغه پروګرام کې د افغانستان او سوریې ترمنځ د فوټبال د لوبې په اړه چې ولې افغانستان په دغه لوبه کې ماته وخوړه ریپورت خپرو او همدارز به د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې له سکرتر جنرال سره مرکه درته خپره کړو. خو تر هر څه مخکې ریپورت. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د نړیوال جام په مقدماتي سیالیو کې د راتګ دور لومړۍ لوبه وبایلله. دا چې د دې لوبې علت څه و، د فوټبال فدراسیون چارواکي وایي چې له ډېرو هڅو سره سره یې هم دغه لوبه له لاسه ورکړې او په راتلونکو لوبو کې به خپله زیاته هڅه وکړي چې لوبې وګټي. په دې اړه پام وکړئ یو ریپورټ ته. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د نړیوال جام د مقدماتي سیالیو د دویم دور په لومړۍ لوبه کې د سوریې په وړاندې 15-2 په وړاندې پایلې سره ماته وخوړه. د فوټبال فدراسیون چارواکي وایي چې اوس د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د پخوا په څیر له ضعیفو ټیمونو سره نه بلکې له تکړو ټیمونو سره لوبې کوي چې د لوبو د بایللو علت هم دا شمیرل کیږي.
د فوټبال د ملي ټیم مدیر مصطفی مهرزاد ازادي رډیو ته ویل افغانستان لدی مخکې د جنوبی اسیا په ټیمونو کې لوبه کوله چې د هغه لوبه سطح ډیره ټیټه وه. اوس وخت د سوریې او سنگاپور په وړاندې چې د اسیا قوي ټیمونه شمیرل کیږي لوبه کوي. ښاغلی مهرزاد وویل که څه هم ډیره هڅه وکړله چې په دغې لوبه کې افغان ټیم لوبه وګټي، خو بیا هم افغان لوبغاړو ماته وخوړه او د راتلونکو لوبو لپاره به پوره چمتووالی ولري. که تاسې د لوبو نتایج وګورئ لوبې ښې شوي دي، خو یو وخت ته اړتیا لري. له سوریې سره مو د مخکینۍ لوبې په توپیر دا لوبه ډیره ښه وکړه. که لږ تېروتنې نه وای شوی نو دا لوبه به موږ مساوي کړې وای. ښاغلی مهرزاد د فوټبال د ملي ټیم د جوړښت په اړه د پوښتنې په ځواب کې وویل چې د افغانستان د فوټبال ټول لوبغاړي افغانی دی او د افغانستان د فوټبال د روزونکي د واک په اساس ټاکل شوی دی. د سوریې په وړاندې د افغانستان په لوبه کې او افغان لوبغاړي له افغانستان او اتلس نور له اروپایي او امریکایي هیوادونو څخه بلل شوی وو. خو د فوټبال کارپوهان بیا نور نظریات وړاندې کوي. د فوټبال فدراسیون پخوانی مرستیال محمد یاسین محمدی وایي چې د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم په فنی کادر کې باید تغییرات راشي. ښاغلی محمدی وویل چې د افغانستان او سوریې ترمنځ په لوبه کې د دفاع او ګول کیپر تیروتنې زیاتې وي. په مجموعي توګه زموږ فرصتونه له لاسه وتلي. کله چې ټول امکانات د یو روزونکي په لاس کې وي نو هرو مرو ستونزې رامنځته کیږي. باید روزونکی پلاوی تغییر شي، باید ټیم افغاني شي، ځکه ټول لوبغاړي له جرمني ورته راوستي دي. د ښاغلي محمدي په خبره په اوس وخت کې کله چې افغان ټیم ګول وخوري نو تر ډیره پورې خپل اتحاد له لاسه ورکوي او سیال ټیمونه له همدې کمزوري ټکت څخه ګټه پورته کوي. د ښاغلي محمدي په خبره د سوریې په وړاندې په لوبه کې د افغانستان د دفاع او ګول کیپر لوبغاړي ځینې تېروتنې وکړې چې له امله یې افغان ټیم لوبه وبایلله. د سوریې په وړاندې د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم لوبه د 2013 کال د نړیوال جام په مقدماتي سیالیو کې د راتګ دور یا د دویم دور لومړی لوبه وه چې وی بایلله. د افغانستان بله لوبه به د کمبودیا په وړاندې وي چې یو ځل مخکې کمبودیا ته 1-0 ماته ورکړې وه. رپورت مو واورید. اوس به هم راشو مرکې ته. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې له سکرتر جنرال ډاکټر محمد یونس پوپلزی سره مو د سف گیم یا د جنوبی آسیا د لوبو په اړه خبرې کړې دي. دغه لوبې شاوخوا دوه میاشتې وروسته پیلېږي چې د افغانستان لخوا هم د ځینو ټیمونو په چوکاټ کې لوبغاړي ورستول کیږي.
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی خو زه خپل سلامونه او نیک هیلې تاسو ته او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. جلسه چې د اولمپیک د ملي کمیټې د مشرتابه او د فدراسیونو د رئیسانو او د سکرتریانو ترمنځ نیول شوې وه، د دې جلسې اصلي هدف دا و چې د جنوب آسیا د سیالیو دپاره چې په هند کې به انشاءالله درې میاشتې وروسته د سیالۍ په لاره چول کېږي، د دې دپاره خاص آمادګیانې باید شروع شي چې د اولمپیک د کمیټې مشر جناب ډګر جنرال محمد ظاهر اکبر چې د کمیټې مشر ده هغه یو کمیسیون ایجاد کړلو تر څو دا کمیسیون د دولت د دولتي اداراتو خصوصا تربیت بدني سره وکولی شي د دغه سیالیو دپاره د فدراسیونو حمایت د دولت نه هم جلب
کړي. په دې سیالیو کې څو فدراسیونونه او څو ټیمونه اشتراک کولی شي یا اشتراک کوي؟
څنګه چې زه او جناب اکبر صاحب د اولمپیک د کمیټې مشر څو ورځې مخکې هند تللي وو او هغلته مو د لویزی آسیا جنوب آسیا د اجرای کمیټې سره مو لیدنه لرله او جلسه مو لرله. په دې جلسه کې درویشت فدراسیونونه یا درویشت رشتې کولی شي اشتراک وکړي او د افغانستان د رئیس د پیشنهاد په اساس باندې په ټولو رشتو کې د ښځینه ورزشکارانو هغه هم معلوم شلو او هغه هم تصویب شلو چې په دې ټولو رشتو کې به هم ښځینه ورزشکاران کولی شي چې حصه واخلي او په دې لوبو کې برخه واخلي. نو درویشت رشتې دي او په دې رشتو کې موږ امیدوار یو چې په شلو کې وکولی شو اشتراک په دې سیالۍ کې ولرو.
او وروستۍ پوښتنه دا ده چې د دې ټیمونه چې تاکل شوی چې دوی اشتراک وکړي په دې سیالیو کې د دوی آمادګیانې څرنګه دي، آیا د دوی آمادګیانې پیل شوې دي که نه، او د اولمپیک کمیټې رهبري سفارشونه دوی ته او امکانات څه دي؟
من د اولمپیک د کمیټې مشرتابه یوازینی وړاندیز فدراسیونو ته دا و چې په د شایستګۍ او د لیاقت په اساس باندې د خپلې لوبډلې تعین کړي او په دې هکله باندې یو نظارتي ټیم چې نظارت به کوي د فدراسیونو د انتخاب څخه او تر څو مطمئنه شو چې واقعا هغه بهترین ورزشکاران دغه سیالۍ ته د فدراسیونو د خوا څخه معرفي کیږي هغه به هم خپل کار شروع کوي. پر څنګ کې یو کمیټه چې جوړه شوې ده چې هغه به مشترکاً د دولت سره د سکتور خصوصي سره کار کوي تر څو بودیجوي امکانات نور هم را لاسته راوړي او وکولی شو چې په دې کې په دې سیالیو کې چې اتو ملکونو ترمنځ دي مډالونه زیات لاسته راوړو د تېرې دورې څخه او بعض فدراسیونونه به حتی صرف د دې خاطر هم لیږو چې موږ هغوی تجربه حاصله کړو.
ډېره مننه پوپلزی صاحب.
تاسو نه مننه ډېره زیاته.
د لوبول میدان سپورتي پروګرام په همدې ځای پاتې رسیدي. تر بل یو مزه صفی الله ستنګ ځای په پاک او بخون کې خدای سپارم خې شی به ولري.
عاشقی از خوشحال کمزوری نیام چه بدار